السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د دنن ورځې د خبرونو په پایل کې لومړی خبري مجله ده چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم په دې خبرونه کې راپورونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه خبرو پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي او کرملین وایي هیڅ شواهد نشته چې وښیي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړي. نور موضوعات هم لرو چې وروسته یې درته معرفي کوو، خو سمدستي خبرونه واورئ. افغان ولسمشر د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کماندو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په کلابندۍ کې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه وویشت ملیشه ځواکونه وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. ولسمشر غني دا خبره پرون په ار کې د بدخشان د ولایتي شورا له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر د رسنیو د دفتر مرستیال دوا خان وبخید د ولسمشر د رسنیو د دفتر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د واستازو د امنیت روغتیا بیرغونه او نورو چارو ترڅنګ له ولسمشر څخه د قانونو په برخه کې هم غوښتنه درلوده.
دا فلتر ولسمشر د بدخشان د ولایتي شورا له غوړو سره دا وعده وکړه چې د ملکیت افغانستان د خلقو دینو افغانستان خلق د حکومت سره باید همکاري وکړي ترڅو دا معدل وساتل شي.
لاجورد، بیروج او نور قیمتي ډبرې او همدار سره زر د بدخشان هغه طبي زیر مې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندرو په ترڅ کې استل کیږي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وايي طالبان پر هغه سیمو د حمله هڅه کوي چې ډیرې طبي زیر مې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ریاست کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې. قادر شاه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د سولې خبرو او لارو چارو، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر مخنیوي، په ځانګړې توګه په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د کاري فرصتونو او اسانتیاو پر رامنځته کېدو مفصلې خبرې وکړې.
ښاغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یک شنبې په ورځ هغې هېواد ته ولاړ. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو جګپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کماندو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. تر دې وړاندې په فاریاب کې د ملي پاڅون د یو شمیر قمندانانو او سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله رسنیو راپور ورکړی و چې وایي له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په پښتونکوټ په سرهاو سیمه کې خلک او امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او سخت خطر سره مخامخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل زه دا کاملا ردوم، زموږ قوتونه هلته دي او هغوی په ښه حالت کې دي. زموږ لخوا مرسته هم ورسره کیږي. د دوی بریدونه د دښمن لخوا او چې بیرته په شاو تنبول شول جدي خبره نه ده. فاریاب د افغانستان په شمال کې د سرپل او جوزجان ترڅنګ یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو شکایتونه هم شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت ډلې یا داعش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه وویشت ملیشه ځواکونه ووژل. دا برید په داسې مهال شوی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عمومي بسیج ځواکونو چې عمدتا د شیعه ملیشه ډلو چې عمدتاً د شیا ملیشو یوه ډله ده. په یو بیان کې ویلي چې دا برید په هویجه سیمه کې شوی دی. هویجه د بغداد شمال ته په 300 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیه زیاتوي چې برید کوونکي په پوځي یونیفورم کې وو او د جالی پوستې په توګه یې د دې لاره ونیوله. اعلامیه زیاتوي چې په متقابلو ډزو کې چې 2 ساعته یې دوام وکړ، ځینې برید کوونکي هم وژل شوي او یو شمېر یې وتښتېدل. داعش وسله والو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې 3 پولیس افسران د مسلمانانو د یوه صوفی ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي. رسمي رسنیو د پولیسو د ویان سید منتظر المهدي له قوله ویلي دي چې دغه پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي دي. فارس خبري اژانس وایي په دې پیښه کې یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې د نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیسو یې د خورولو لپاره اوخلان ګاز وکاراوه. او په جرمني کې یوه عمومي نظر پوښتنه ښایي چې په دې هیواد کې AFD ښایي اړخی ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسی شوی. دغه نظر پوښتنه ښایي چې که انتخابات اوس وشي نو 14% کې رایه ورکوونکي به د عوامپاله ګوند IDF انتخاب کړي، خو 15.5% به سوسیال ډیموکراتانو ته رایه ورکړي. دا لومړی ځل دی چې نظر پوښتنه دغه ګوند تر سوسیال ډیموکراتانو مخکښ ښیي. د انګلا مرکل واکمن ګوند د 22% رایو سره په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. د سپتمبر له انتخاباتو وروسته چې د سوسیال ډیموکرات ګوند مشرانو د انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره د ائتلاف جوړول ومنل، د دې ګوند پلویان په کمېدو دي. ډیری سوسیال ډیموکراتان په دې کار خواشینی وو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو. کرملن وی او بخی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو هم منفي اغیز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغیز ذکر کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوي دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره دا ستونزه په خوست کې ده او د ننګرهار په ساحو کې.
نور موضوعات هم لرو. د هلمند د ژمی ګرمۍ جګړې او د افغان ځواکونو د زیاتېدونکو تلفاتو علت څه دی؟
که چیرې اوس یو منظم او برجسته کومندان موږ د زون ولرو، کومندان د امنیه ولرو، کومندان د کلي اردو ولرو، داسې حالت نشي حاکم کېدلی.
نور موضوعات هم لرو. قدرمنو اوریدونکو، په یو راپور کې به همداراز واورئ چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دریم واده کړی او دا واده یې له هغې میرمنې سره کړی چې ده به مشورې ترې اخیستې. راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو منفي اغیز کړی. شاوخوا 200,000 کوچیان چې پاکستان یې پر وړاندې په خپله خاوره کې څړځایونه بند کړي، له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکه اداره وایي دا کوچیان اوسمهال په خوست او ننګرهار ولایتونو کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په داس حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې د ترنګوالې له کبله ورځ تر بلې خرابې سوې دي. همدا سیاسي کړکېچونه د کډوالو په ګډون پر نورو ټولنیزو اړخونو هم بې اغېز نه دي پاتې سوي. د همدغو کړکېچونو په دوام پاکستان سږ کال د هغو کوچیانو پر وړاندې خپل څړځایونه بند کړل چې هر کال یې خپلې رمې د افغانستان له ختیځو او مرکزي سیمو څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د څړ لپاره بیولې. رویترز خبری آژانس د جرمنی د یوې خیریه ډلې هغه وروستي ارزونه راخیستی چې وایي 200,000 کوچیان چې د پاکستان لارو باندې تړل سوي د افغانستان په خوست ولایت کې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د غیر دروي د شمیر کوچیان یوازې د راتلونکو دوو اونیو لپاره کافي خوراکي مواد لري. په همدې حال کې د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکۍ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي لاړوند وزارتونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه دا مرسته نه ده رسېدلې. د دغې ادارې مشر دلاور فیضان ازادي راډیو ته وویل چې پر محیطي عواملو سربیره سیاسي کړکېچونو د کوچیانو پر ژوند ډېر اغېز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغېز ذکر کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوي دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره دا ستونزه په خوست کې ده او د ننګرهار په ساحو کې. طبیعي خبره ده چې یو طرف نه پاکستان ورباندې پوله بنده کړه، دویم قدم کې پاس لږې واورې شروع شوې ژمی سه، نو رښتیا هم کوچیانو سره هېڅ رقم مرستې نه دي شوي او اکثره مالداري د شمال او د واورو له وجې نه او د وچکالۍ له وجې نه ډېرې تلف شولې او له منځه لاړې.
ښاغلی فیضان وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په ګډون له نورو اړوندو ادارو سره یې دا اندېښنه شریکه کړې ده، خو تر اوسه نه دغو او نه هم د افغانستان په نورو سیمو کې کوچیانو ته کومه مرسته رسېدلې ده. رویترز خبری آژانس هم په خپل راپور کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې په نوم یوې خیریه ټولنې د مشر له قوله ویلي چې وایي په خوست ولایت کې د وروستیو شاوخوا دوه لکه ایسار سوي کوچیانو سره د مرستې لپاره له دوو لویو مرسته رسوونکو ادارو سره اړیکه نیولې ده، خو وایي هغو دا مرسته رد کړه. کینگا کوموروسکا د دغو مؤسسو نومونه ونه ښودل، خو وایي یوې مؤسسې د دغو کوچیانو په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله او بلې یوې له دې کبله مرسته رد کړې چې وایي هغه سیمه د دوی په کاري چوکاټ کې شامله نه ده. په افغانستان کې د کوچیانو د اړتیاو د وروستۍ ارزونه یوې برلین میشت خیریه ټولنې کړې ده چې وایي نور کلونه هم پاکستان د تګ راتګ لاره بندول، خو کوچیانو ته به یې اجازه ورکوله چې خپلې رمې څړځایونو ته بوځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکېچ د دې لامل سوی چې پاکستان په هغه هېواد کې میشتو شاوخوا 2 میلیونه کډوالو ته دوی میاشتې وخت ورکړي چې بیرته خپل هېواد ته ستانه سي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې ژمی جګړې و نشوي درولای، جګړې اوس هم روانې دي او ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم زیات شوي. د دې علت څه دی؟ ولایتي شورا د مدیریت کمزورتیا او د افغان ځواکونو کم تشکیل د دې علت بولي، خو د ولی ویاند وی دوی په تهاجمي حالت کې دي نو ځکه یې تلفات ډیر سوي دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال دا موضوع په یو راپور کې څرګرلې ده.
دا د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند نږدې هر شپه د وسلوالو د بریدونو او درنو وسلو د استعمال او ډزو ژغونه دي. په خوا به د ژمي د سړې هوا سره په هلمند کې د وسلوالو بریدونه کمېدل، خو روان کال داسې ښکاري چې پر وسلوالو د بهرنیو افغان ځواکونو د هوایي بریدونو د ډېرېدو تر څنګ په نامنیو کې کموالی نه دی راغلی. د دریم امنیتي اوزې اړوند بشران او سپینه کوټه د لسمي امنیتي اوزې د سرګو در پنوم سیمي لا هم د وسلوالو تر سخت تهدید لاندې دي او د هر شپې په شوټ کې دواړو غړو ته تلفات اوري. د هلمند ولایت شورا رئیس عطاوله افغان وایي سره لدی چې د افغان حکومت په شمول د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ممرت په وای بریدونو کې چې د وسلوالو په ټنځایونه او مالی سرچینې هم په نشه کړی دي، حکومت نه دی توانېدلې ځینې مهم کارونه لکه د تشکیل پراخوالی، د ځواکونو ښه تجهیز او د غو لپاره د قوي پوستو او استحکاماتو جوړول وکړي. افغان ازادي راډیو ټول د وسلوالو حضور او ډله ییز بریدونه خود حکومت مدیریت کمزوري سوی دي.
کچیر اوس یو منظم او برجسته کماندان موږ او د زون ولرو، کماندان د امنیه ولرو، کماندان د کلی وردو ولرو، دا شالت نشاکم کیدلای. زه خپل د دې ثانی شهیدم چې والی صاحب محترم دا صورتو ول په لیاز د خدای زو دی خلکو ته څو وایم، اما دې هیڅ نه جوړته ویل چې وخت کې والی چې رئیس ته نظامی شورا دی دغه شنورته وای چې تاسو زه په دې نورو په دې درواغ ستړی کړلم، زدی ولست څو دیس نی ورته ویلی چې دوی د شیو خانی جواب والی صاحب ته لا ورک
پدې ورستوي کې په نادالي او نوی ولسوالۍ کې پرغم نتی پوسټو بریدونه ډیر سوي دي چې څمدمخ کې تر عملیاتو او تصفیه ورسته جوړی سوي دي د هلمند ولایت شورا وايي کافي سرتیری وجود نه لري چې د خپل مرکزونو سم دفاع وکړي څمدمخ کې آزادۍ رادیو د جنو اسنادو سره مندل وچه د هلمند د ولسوالۍ د تشکیل څخه څلور سو شپږ پنځوس کسان چې اکثر افسران دي په مرکز لشکرګاو ان تر کابل پورې د جنو دولتي مسولینو او زورځواکو امنیت ساتي د ولایت شورا منشي حیات الله میاروي که څه هم هوا یخه ده او د جګړې موسم د وسلوالو په ګټه نه دی خو په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوي دي
تلفات په دې شک نشته تلفات ډېر سوي دي تاسې وګورئ زموږ په هغه ساحو کې چې هغه امن دي یو خو موږ په مجموع کې خو وایو چې موږ په هلمند کې ډېره کمه ساحه په امن کې لرو خو بیا هم په هغه د امن په ساحه کې موږ تلفات لرو زموږ پوستې وړل کیږي هلته زموږ خلک په شهادت رسیږي او هلته وسلوال مخالفین عملی کوي
د که څه هم شمېر یاد نه کړ خو زیات یې کړه چې په دې جګړو کې عامو خلکو ته هم تلفات اوښتي دي ویل کیږي د روان لمریز کال په دې وروستیو دوو میاشتو کې د ملي اردو په شمول د افغان ځواکونو اته شپېته تنه چې اکثره په ګرشک او ناوې ولسوالۍ پورې اړه لري وژل سوي دي او تر دې ډېر چې دقیق ارقام یې د رسنیو په واک کې نه دي ورکول سوي ټپیان سوي دي
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري قدرمن اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ خدا شیبه صفی الله ستانگزی تا غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو مخکتنه کوي
ګارډین برېټانوي ورسپانې د سمنګان د لری کړی شوی والی لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده په ورستیو کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې د پنځو والیانو د تبدیلۍ او مقررې په اړه اعلان وکړ د سیمه ایزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبدالطیف ابراهیمی د سمنګان ولایت نوی والی ټاکل شوی دی خود سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام ویلی ل خپل دندې نه لری کیږي د بلخ تر لری کړی شوی والی عطا محمد نورو روسته خدام دویم والی دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر ل پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری پریکړې ته پته مده ګارډین ویلی د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې ورستیو پر لپسې حمله ته پکتو ورته سرغړونه تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي د سټیټسمن د هندي ورسپ پانی د تاپی په نوم د طبي غازو د پروژې په اړه د نوي ډيلي د لوالتیا په سر مقاله لیکل ده په مقاله کې راغلي چې لسیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د ارتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لوالتیا خوده ده ورسپانی ویلي تمه د هند خلکو استاذې به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپی پروژې د عملی کار د پرانیست په مراسمو کې برخه واخلي په ننګرهار کې تنکی ځوانان د لوڅو فلمونو په لیدو روګ دي شوې دي د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یو مقاله لیکلې ده آی ډبلیو پی آر د سولې او جنگ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي او هغوی ویلي چې په یوې ویډیو تر یو ډالر زیاتې پیسې اخلي یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی آی ډبلیو پی آر ته ویلي د لسو تر شلو کلونو پورې ځوانان د دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په یو ډالر پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅېږي آی ډبلیو پی آر له یو شپاړس کلن او یو بل ولس کلن هلک سره خبرې کړې هغه ځوانان چې وایي دائما لوس فلمونه ګوري او کدا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورزي د ننګرهار چارواکي وایي د لوس فلمونو لخرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستيال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي کڅوک د لوس فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لمړی به اختیاري ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به اونیول شي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشاله دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کارن د ستراتیژي په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي
د ازادي رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لوی خارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرگاه غزنی قلات پلالم پرون او مهترلام کې خبريږي د پاکستان د کرکټ وتلی ستوری او د مخالف ګوند مشر عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ دغه دریم واده هم له هغې ښځې سره چې دور څخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند په برخه کې مشورې اخیستې کړی دی. دغه دریمه ښځه چې د څو ماشومانو مور ده، له خپل پخواني میړه څخه له درې لسیزو ژوند کولو وروسته بېله شوې ده. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د پاکستان د کرکټ وتلی ستوري او د مخالف ګوند مشر عمران خان دریم واده له بشرا وټو سره چې دور څخه د خپل شخصي او سیاسي ژوند ښه کېدو لپاره سلا مشوره اخیسته کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د یکشن بې ورځې ناوخته دا مسله تایید کړه او ویل چې عمران خان دغه واده په لاهور ښار کې په خصوصي مراسمو کې وکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان د ګوند غړو ویلي چې میرمن وټو چې د څو ماشومانو مور ده، له خپل پخواني میړه سره له شاوخوا دېرش کلونو ګډ ژوند کول وروسته بېله شوې ده. خو دا نه د روښانه چې عمران خان د دغې جوړې د ګډ ژوند د پای ته رسېدو سبب شوی که تر شا یې نور عوامل شته. عمران خان چې په 1992 کال کې د کرکټ په برخه کې د پاکستان لپاره اتلولي خپله کړې وه، څلور کاله وروسته یې د پاکستان د تحریک انصاف په نوم ګوند تاسیس کړ. له ولسو کلونو سیاسي مبارزې وروسته د هغه ګوند د 2014 کال په انتخاباتو کې ډیر ښه وځلید او د په لسګونو څوکیو په ګټلو سره یې د هیواد ملي اسمبلی ته لاره پیدا کړه. عمران خان په 1990 لسیزه کې د جمیما ګولسمیت په نوم د یوه برتانوي میلیونر له لور سره واده کړی و چې له 9 کلونو وروسته دواړه سره بیل شول. عمران خان د دوهم ځل لپاره په 2015 کال کې له یوې پاکستاني الاصله برتانوي سره چې د درې اولادونو مور و واده وکړ چې یوازې یو کال دوام وکړ. عمران خان چې د سپورت په دوران کې هغه تل خزو سره د نږدې اړیکو د پالونکو ځوان لوبغاړي په توګه کتل کېدل، د سیاست په ډګر کې یو داسې محافظه کار تګلاره غوره کړې چې له پاکستانی طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او مذهبي ځواک هم خپلوي.
ازادي خبری مجله اوري.
کرملین وایي هیڅ شواهد نشته چې وښایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف پرون خبریالانو ته دا خبره وکړه. د پسکوف د څرګندونې د امریکا د ځانګړي څیړونکي رابرت مولر د دفتر د وروستیو تورونو په دوام د کرملین لومړنۍ تبصره ده. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا د عدلیې وزارت په رسمي ډول د روسیې 14 وګړي او څو شرکتونه د امریکا د 2016 کال په ولسمشي انتخاباتو کې په مداخلې تورن کړل، د روسیې جمهوري ریاست ټینګار کوي چې د روسیې دولت دا کار نه دی کړی. د امریکا په اداو کې راغلي چې هغه بډای کس چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري، د ټرول فارم په نوم یو شرکت ته ویلوي چې دغه شرکت خپل استازی امریکا ته لېږلی او په ټولنیزو رسنیو کې جعلي اسناد جوړ کړی دي او په دې توګه د پیغامونو په استولو سره د امریکا د خلکو ترمنځ بیلوالی ته لمن وهلې ده. وروسته له هغه چې د 2018 کال په جنوري کې د امریکا د استخباراتي ادارې موندنې خپرې سوې، د دغه هیواد عدلیې وزارت ویلي و چې د روسیې د دې اقدام هدف د امریکا د ډیموکراسۍ د کمزوري کېدو تر څنګ دا و چې په هغو انتخاباتو کې د هیلري کلینټن اعتبار کم او د هغې سیال ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي چې انتخابات وګټي. د کرملین وین دیمیتری پسکوف چې د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرې کولې وویل
там идёт речь о гражданах России.
دوی په دې تورونو کې روسي وګړو ته اشاره سوي ده، خو په هغه څرګندونه کې چې له واشنگټن څخه خبري سوي، موږ د روسي د دولت ته مداخله پاره اتهامات اوریدلې دي. دلته داسې نشي نسته چې وشي د روسي دولت په دې کار کې لاس ولري، هیڅ نشي نسته او نسي اوسېدای.
نيت هي بیت نه موجه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار د امریکا له لوري دا ډول تورونه رد کړي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې په 2018 میلادي کال کې وویل چې ولسمشر پوتین شخصا د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتي کمپاین کې د مداخلې سپارښتنه کړې ده. منتقدین استدلال کوي چې په هغه 14 کسانو کې چې امریکا بندیز ور باندې لګولی، یو یې یوګینی پریګوژین دی چې د پوتین له حکومت سره ارتباط لري، او د دوی په خبره دا مسله د ولسمشر پوتین ادعا چې وایي د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې کمزوري کوي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، تر پای را سره وسی. خدا شیبه د خبرونو لنډیز واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د بدخشان لسیمیز خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې دی او هلته د سعودي عربستان له چارواکو سره ولیدل او د بیلابیلو امنیتي مسایلو په اړه خبرې ورسره وکړې. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګڼې شاوخوا څلوېښت کمانډو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتون کوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه 28 ملیشه ځواکونه ووژل او ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
تاسو له پیغامونو
د لوګر ولایت په ازر شادي کې وروره دا کوم سرک چې منځور شوی دا د پښېدلو پیسې ورغلي وي یو درې نیم سو لک روپۍ ورغلي وي. په درې نیم سو لک روپو کې 15000 روپو کار نه سو وروره واري ورېدلې د سالې ته ځې مرکز پورې کلینیک ته سي هسپتال ته په پښو کې پښې ته ویږي ټول ډاکټر ما څنګه سلایي جریګانې ټولې وروره منګار شفای خلاص موږ د ستونزې باید حل کړي ټول نړو مقامات ته دا هیله کوم چې باید ستونزې حل کړي وساله.
بلا السلام علیکم زه سیف لخوص لایز خبر کوم زه په جلاس او تر سیف اشرف غنی احمدی باندې تخ کوم چې د خوص د نوی کمانډان پر تک سره د خوص وضع تر بلې ورځې څخه د کنټرول لاندې راځي. زه له ولسمشر ساحل کوم چې امنیت کمانډان په خوص کې مقرر شي. زه تر ډېره مننه کوم له ولسمشر اشرف غنی څخه چې موږ ته داسې شخص را معرفي کړو خوص ته.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
زموږ غل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو ل امریکا غاګ آشنا رادیو او اوس د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. او سم قدرمنو اوریدونکو په پای کې د ژوند رنگونه په زړه پورې خبرې تر درته وړاندې کوو.
د ژوند رنگونه
نوم محمد عادل ده
د کاروبار په اړه مراته وای چې کار کوي
بس په همدغه فابریکه کې لګی او خپل تولید کوي د خپل یواد لپاره.
څه شی تولیدوي کله معلومات راکړي؟
په دې فابریکه کې موږ تقریبا مختلف ډول تولیدات لرو تقریبا تر نه دش قلم او پرټول زموږ تولیدات رسیږي او ټول داخلي تولیدات لکه پایپونه دي د پیټینګ سامانات دي او د پی وی سی پایپونه پولیتلین پایپونه او داسې نور ډېر ګڼ تولیدات لرو.
دلته خپل هیواد کې تولیدوي د خام مواد هم دلته د کاغه بهر نه راوړي؟
خام مواد تقریبا اویا بسر خپل په کابل کې دلته په افغانستان کې جوړیږي او د مغن استفاده کوو. بعضي مواد شتري څنګه موږ له خارج نه راوړو.
څو کسان به تاسو ته کمپنۍ کار کوي؟
په کمپنۍ کې تقریبا موږ د 15 د شپږ د شو نفر په تعداد سره موږ اوس په هل په کار باندې مصروف یو. مخسر
تاسو د یو ځوان صفات څومره مثلا د خوخي احساس کو چې خپل هیواد کې سرمایه گذاری کړی د ځین ځوانان دي چې بهر ملکونو ته روان دي خپل هیواد پرېږدي وي چې دلته کار نشته. تاسو څه ویل لري؟ تاسو دغه د نام خدای او شرکت لري دلته کار کوي څنګه د کاروبار؟
الحمدلله په دې حال باندې ډیر شکر کسان د افغانستان حالات په هل اوس موږ ورته ګور ډیر خراب دي یعنی امنیت نشته نور مشکلات ډیر دي او خصوصا په کاروبار کې د دولت حمایه به کی تقریبا نشته ونی سبو اوس موږ د برق مشکلات نور مشکلات دا خیر دا تجارتي مشکلات خو بیا هم د هر سربېره موږ خپل کار ته ادامه ورکړی دا فات سول ځوانانو خبره یا ځوان چې تر خارج ګورځي د اروپا کوریزي په یو سبب باندې تقریبا لزر ډالر دوی مصرف لري که یو لزر ډالر یو څوک دلته په کابل کې سرمایه گذاری کوي د دې یعنی یو غټ کاروبار دوی رامنځته کولای شي ځکه دا ډیر پیسې دي دا پیسې اندې سرمایه پر راځي اندې مغز پر راځي دا یو لوی لوی مشکلات سي باید دا کارځونان ونه کی کوم شو کی څنګه تخپل ځان لپاره کاروبار جوړ کی ځکه ډیر ځای کې کار زمینی ډیر شته او یو څو خو غوړي کار وکړي.
لدې خبرو تر سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله تر پای را ورسیدو. خو د ازادي رادیو خبرونې نن د مخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د شپه د سهار 2 بجې او 1 دقیقې سلطان محمد سرور سټوډیو ترغلې د یوې